السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم داوزه ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې تازه حال در سره شریکو او دا هم اوري چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسون وایي چې طالبان باید د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. پاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدې دي او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو او پایداري سولې ته ژمن دی. لوی څارنوالي وایي چې د محسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته لیږل سوې ده. او د عراق صدر اعظم په دو ورځني سفر ایران ته تللی. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو پایداري سولې او ثبات ته ژمن دی. عبدالله دا خبر نن شنبه په اردن کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال وکړه. اجرائیه رئیس د منځني ختیځ او د شمالي افریقا لپاره د نړیوال اقتصادي غونډې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخیسته. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي عبدالله ته ویلي چې دغه سازمان به د افغانانو تر څنګ وي. د اعلامیې په حواله انتونیو ګوترش ویلي چې ملګري ملتونه به زیانمنونکو خلکو ته خپلې بشري مرستې جاري وساتي. لوی څارنوالي وایي چې د محسا د قتل دوسیه یې سترې محکمې ته لیږلې ده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې دوی په تیرو شلو ورځو کې د دې قضیې ټول اړخونه څېړلي او تحقیقات بشپړ سوي دي.
دوسیه را محول محکمه ساخت. امروز دقیقا همو سخت‌ترین مجازاتی که در کود جزای افغانستان در نظر گرفته شده و پیش بینی شده و او برای قضایای قتل عمدی است، یعنی قتلی که در او قصد وجود داشته باشه، برای مطالبه مجازات صورت گرفته.
د محسا په نوم یوه کوچنۍ نجلۍ د کب میاشتې پر 19 په کابل کې تر تښتول کېدو وروسته ووژل سوه. پولیسو د دې قضیې په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بدغیس ولایت چارواکي وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې جګړه شدیده سوې ده. د ولي ویان وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ له ودانۍ څخه تاکتیکي شاتګ کړی دی. جمشید شهابي نن مازیګر ازادي راډیو ته وویل
امنیت قمندانۍ له ودانۍ څخه زبک امنیتی ځواکونو تاکتیکي شاتګ کړی او په سومتری د ودانۍ تر څنګ غوره موقعیت غوره کړی تر څو وکولی شي له دغه سیمې وسوال مخالفین تر ګواښ لاندې ونیسي.
په بالامرغاب کې د چهارشنبې له ورځې راهیسې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازي ضیاءالدین اکازي ویلي چې وسلولو د ولسوالۍ او امنیي قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې جګړه کې د زیانمنو سو کورنیو غړو او خپلوانو د بادغیس ولایت د ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او دولت تورنوي چې د بالامرغاب د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې پاتې راغلی دی. د کندهار چارواکي وایي چې په جړې ولسوالۍ کې درې وسلول طالبان د ماین د شخولو پر مهال وژل سوي. د ولي ویان وایي چې افغان ځواکونه له وسلولو سره چې غوښتل یې ماینونه شخ کړي په ماکوان کلي کې په جګړه واوښتل. عزیز احمد عزیزي وایي چې په پیښه کې پولیس هم ټپیان سوي.
وسلوال مخالفینو غوښتل چې د جړې ولسوالۍ اړوند پر لوی لارو او یو شمېر پلچکونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي چې سمدستي امنیتي ځواکونه سیمې ته تللي او وروسته جګړه منځته راغلې ده. چې د جګړې په پایله کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل سوي، دریا کاسه زخمیان او همدارنګ دریا کاسه ملي پولیس هم زخمیان سوي دي.
بل خو د زابل چارواکي وایي چې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت د وسلوالو طالبانو پر یو موټر هوایي برید وکړ. د زابل د والی وایان ګل اسلام سیال وایي چې برید تیر شپه د زابل د ارغنداب ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي.
د قاتم ماموریت هوایي ځواک د برید په پایله کې چې په یوه کورلا باندې کړی و، دوه نفره وسلوال طالبان وژل شوي دي، دوه نفره نور شدید ټپیان دي. په یاده کورلا کې مهمات او وسلې هم بار و چې هغه هم د منځه تللې ده.
وسلولو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخ نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د دوو چاودنو له کبله درې کسان ووژل سول او لس تنه نور ټپیان سول. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه به ډیر ژر د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او رویټرز اژانس پرون د امریکایي چارواکو په هاورو راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه ښایي تر روانې دوشنبې سپایي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د امریکا متحد ایالاتونو د سپایي پاسداران انقلاب بهرني څنګه قدس ځواک او ځینې نور اشخاص یا هم کمپنۍ چې له دغه سازمان سره ارتباط لري د تروریستانو په لیست کې شامل کړي، خو امریکا په ټوله کې سپایي پاسداران انقلاب ځواک په دغه فهرست کې نه و شامل کړی. د ایران د پارلمان یو وتلي وکیل ویلي چې هیواد به یې په ځوابي اقدام کې د امریکا پوځ د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. حشمت الله فلاحت پیشه چې په پارلمان کې د ملي امنیت کمیټې مشري کوي نن په ټویټر کې لیکلي که د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک د امریکا لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل شي، موږ به د امریکا پوځ په خپل تور لیست کې شامل کړو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی په دوه ورځني سفر ګاونډي هیواد ایران ته تللی دی. دغه دوه هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو کې تجارتي اړیکې پراخې کړي. ښاغلي مهدی نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په تهران کې وکتل. د ایران ولسمشر ویلي چې په دې کتنې کې د ګاز او برېښنا د تجارت د پراختیا په اړه خبرې وکړې او د ریل ګاډو په مرسته د خپلو هیوادونو د تړلو لپاره یې د پلانونو پر عملي کولو بحث وکړ. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال پرون وکړه.
له صالح محمد صالح څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د بادغیس په بالا مرغاب کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په روانه خبرونه کې دا هم وری چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسیون مشر وایي طالبان باید د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې دغه جرګه باید مخکې جوړه شوې وای.
کچیرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکي اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کښ شوې وه چې امریکي سره طالبانو سره په خپل منځ کې بې بحث کېدای شو.
نامې روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداری ورکړی چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپیژندل شي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې اوس هم دغلته یو دیرش باب ښوونځي د ناامنیو او نورو مسئلو له امله تړل شوي دي.
ریاست معارف مکلفیت لري تر څو په مرکز کې د اماغ منطقې د زده کوونکو لپاره لیلیه جوړه کړي تر څو د اماغ منطقې ماشومان او تنکی ځوانان د تعلیم څخه بې برخې پاتې نه شي.
حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. سیسمن غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار دونه د مخام تر وو پورې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ امنیتي مقامات چې دغلته جګړه روانه ده او د امنیتي قومندانۍ څخه افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي پر شاتګ کړی دی. په بالامرغاب کې له څو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده چې راپورونه وایي دواړو غاړو ته پکې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په غرب زون کې د ازادي راډیو همکار شابور صابر را سره دی. صابر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د بالامرغاب د جګړې په اړه تازه راپورونه څه دي؟
بله، چیزی که شما میدانین از یک ماه به این سو درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب آغاز شده بود. البته درگیری در مناطق دوردست ولسوالی بود و از یک هفته به این سو هست که ساختمان ولسوالی بالامرغاب، قمندانی امنیه و همچنان کندک اردوی ملی در محاصره شدید طالبان مسلح قرار گرفته بود. بارها مسئولان محلی در بالامرغاب، اعضای شورای ولایتی و همچنان فعالین مدنی فریاد زدند و از حکومت خواستار نیروی کیو همچنان تجهیزات جنگی شده بودند تا بتوانند طالبان برقیب برانند، اما متاسفانه در طول این وقت بر اساس گفته از این منابع که من یاد کردم به اینا کمک نرسیده بود که روز گذشته شمار از کماندوها از طریق طیارهای هلیکوپتر به بالا مرغاب اعزام شدند. اینا زمان اعزام شدند که وضعیت بالای دیرهای امنیتی بسیار سخت گذشته و امروز برخی از اعضای شورای ولایتی و همچنان نمایندگان مردم بادکیس در پارلمان افغانستان برای آزادی گفتند که ساختمان ولسوالی و همچنان ساختمان قماندانی امنیه و بازار ولسوالی بالا مرغاب به دست طالبان سقوط کرده، چیزی که جمشید شابی سخنگوی والی ولایت بادکیس برای آزادی گفت که این یک عقد نشینی تکتیکی و یک پلان تکتیکی از سوی نیروهای امنیتی خوانده شده و برخی از نیروهای امنیتی به شمول کماندوها که روز گذشته به بالا مرغاب رفته بودند، اونا در یک منطقه خاص که از او به عنوان یک منطقه مرتفی یاد شده، اونا در یک جای مسئول به گفته جمشید شابی اونا حضور دارند و تلاش میکنند که پاسخ حملات طالبان مسلح در ولسوالی بالا مرغاب بدن. و در پله از این یادآوری میکنم که حدود یک ساعت میشه که اعضای شورای ولایتی، نمایندهای مردم ولایت در ولسوالی جرگه فارین مدنی و باشنده های ولایت بادکیس همراه با خانوادهایی که اقارب خود در ولسوالی بالا مرغاب در این جنگ از دست دادن یا زخمی شدند در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. تظاهراتشان ادامه داره. دروازه ولایت به اساس این اعتراض بروی مردم و کارمندان ولایت مسدود کردن و اونا هشدار میدن تا زمانی که حکومت یک پلان بنیادی برای امنیت ولسوالی بالا مرغاب و ولسوالی های چون جوند و آبکمری روی دست نگیره، ما از اعتراضات خود دست نمیکشن و اونا از قوت های ویژه خارجی اونا خواستار از این شدن که بعد حکومت کمک بکنه با حملات هوایی خود طالبان سرکوب بکنه تا این وضعیت بهتر بشه و طالبان بیشتر از این نتونن تحرکات خود بالای نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف مخصوصا ولسوالی بالا مرغاب انجام بدن.
شاپور سپ تر اوسه پورې که هم چې دفاع وزارت پرون ویل چې شاوخوا 23 افغان سرتیری وژل شوي او د دوی په وینا طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبل وخته، د دواړو غاړو د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي او دغلته آیا که کومه کورنۍ د جګړې په ډګر کې بندې پاتې ایسار شوي دي د هغوی وسط څه ډول د هغوی ته خو مرګ ژوبله نه وي اوختي؟
ببینیم، از آغاز این حملات تا کنون تمام اطلاعات با آمار ارقامی که در بحث تلفات نیروهای امنیتی و طالبان مسلح مطرح شده همه ضد و نقیض است. مقامات محلی هر کدامشان یک آمار خاص را ارائه میکنند و به می اساس طالبان هم یک ادعای خاص دارند که گویا ما تلفات سنگینی بر نیروهای امنیتی افغان وارد کردیم. اما در دو سه روز گذشته چیزی که ما از عبدالوارث شرزاد ولسوال بالا مرغاب داشتیم، سه روز قبل ادعا کرد که حدود 30 تا 35 نیروی امنیتی افغان که بیشترشان نیروهای اردوی ملی افغان هستند اینا کشته شدند و از دیروز هم این عملیات جریان داره. مقامات ملی در بادکیس میپذیرند که در اثر از این حملات تلفات سنگینی به دو طرف وارد شده، اما به خاطر جنگ موجود میگن ما تاکنون نتوانستیم که آمار دقیقی از تلفات نیروهای افغان و طالبان مسلح داشته باشند و اینا همچنان ادعا میکنند که از روز گذشته حملات هوایی نیروهای افغان بر مواضع طالبان که برخی از طالبان در خانه‌های مردم حضور پیدا کردن این حملات ادامه داره تا ما بتونیم طالبان از این منطقه بعقب برانیم، چیزی که تا کنون به گفته برخی از باشنده های ولسوالی بالا مرغاب و اعضای شورای ولایتی و شورای ملی نتیجه در بر نداشته.
در زیاد تمنه دوستانو په غربتون که در ازادی رادیو همکار شاپور صابر او چې د بادغیس د بالا مرغاب د جګړې په اړه ورستي جزئیات در سره شریکول، د ازادي رادیو د نورزی او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه در سره دقیق او ورستي معلومات شریکو. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون رئیس وایي چې طالبان باید تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. محمد عمر داوزی په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ افغان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون له حق باید محروم نشي. په ورته وخت کې د طالبانو یو شمېر پخواني غړي په دې باور دي چې طالبان به هغو خلکو ته چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي په دې جرګه کې د ګډون اجازه ورنکړي. په دې اړه جزئیات دا رحمت الله افغان پر ریپورټ کې اورو.
د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون په پام کې لري چې ټول افغانان که په بهر او داخل کې دي په دغه جرګه کې د استازیتوب حق ولري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی د شنبې په ورځ کابل کې بېخبري ناستې ته وویل طالبان هم د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د ګډون له حقه محروم نه سي. هغه وایي هغه ولسوالۍ چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي او د طالبانو تر کنټرول لاندې دي زموږ سپارښتنه او غوښتنه دا ده چې دوی په لویه جرګه کې له استازیتوبه محروم نه سي. هیڅوک هم محروم نه سي. پرېږدئ ټول خلک د نورو ولسوالیو په څیر په جرګه کې خپل استازي انتخاب کړي او د هر فکر استازیتوب چې کوي موږ یې له فکره هرکلی کوو. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د ثور په 9 لویه مشورتي جرګه رابللې ده. په دغه جرګه کې به له ټولو افغانستان نه شاوخوا 2,500 کسان استازیتوب وکړي او په کابل کې به 4 ورځې دوام پیدا کړي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدا کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغه جرګه کې به 50% ونډه ښځو ته ورکړل سي. په ملي شورا کې د خلکو استازي د ولایتي شورا وکیلان د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو هنرمندانو او ځینو نورو جریانونو استازي به هم د سولې د مشورتي جرګې غړي وي. د لوی جرګې له جوړېدا وړاندې ټاکل شوی ده چې د اپریل په 14 او 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د سولې ناسته جوړه سي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا کمیسیون رئیس په دې اړه چې آیا حکومت به په دغه ناسته کې ګډون وکړي کنه وایي کچېرې ټاکل شوی وي د قطر ناسته د لوی جرګې له جوړېدا مخکې ترسره سي. په دې اړه بحثونه مطرح شوي خو تر اوسه نتایج نه دي ترلاسه شوي. طالبان چې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي نو آیا د سولې په مشورتي لوی جرګه کې به د ګډون لپاره زړه ښه کړي او آیا تر خپل کنټرول لاندې سیمو څخه به خلکو ته په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي؟ که څه هم تر اوسه دغه ډلې په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پخواني طالب چارواکي سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جرګه چې ده هغه غټه خبره نه ده. مشورتي جرګه ده د ترسلي کښته ده. نو زما فکر مانی په داسې خبرو کې به بیخي امکان بیا نه وي چې دوی یا چاته اجازه ورکړي په هغه منځ کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی وایي طالبان د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د استازیتوب له حقه محروم نه سي. خو په دې اړه چې دغه ډلې ته په جرګه کې د ګډون په اړه رسمي بلنه ورکړل شوې که نه وایي دا سیاسي موضوع ده او په دې اړه به وروسته خبرې وسي.
و امریدل چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر وایي چې طالبان باید په هغه سیمو کې خلکو ته په دې مشورتي جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي چې د دې ډلې تر ولکې لاندې دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جوړېدونکو مشورتي لوی جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړ شوې وای. د دې کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پر وړاندې په حکومت کې دننه او له حکومت د باندې د ځینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود دي. له سید داود سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د جرګې د اهمیت د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
دا مشورتي لویه جرګه 2-3 ستونزې لري. په اول قدم کې که چېرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکې اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه په هغې وخت کې کښ شوې وه نو دې نه ډېر مواد لاسته راته او د دې موادو په رڼا کې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بې بحث کېدای شو. اوس خو تاسو پوهیږئ چې د دې مذاکراتو نه 1 میاشت تېرې شوې دي او امریکایانو کافي پرمختګ کړی دی. طالبان هم دا تاییدوي. یعنی امریکایان طالبان امریکایان روسان امریکایان ناتو امریکا پاکستان دوی تقریبا او جوجاړي ته ووایم رسیدلی دي. دا 1 میاشت په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي تاسو پوهیږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دې سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغوی داسې استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید د قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کېږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کېږي دغه بحث به بیا په مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملی مذاکراتی تیم جوړ شي چې هغه تیم بین الافغانی بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر یې کوو چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنا سره دا خبرې چې د دولت استازي کوي چې موږ دلته د خلکو استازي راغواړو، خلکو سره مشوره کوو. زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان دپاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابره کړي، اما خلک د دغه لارې په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وایي پرېږدي چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسه محترمه، حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استازي راولېږي یا هغه ولسوالۍ چې تر کنټرول لاندې دي د هغو نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استازولي وکړي؟
چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي. نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت د خوا ټاکل کیږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې پکې ګډون وکړي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د چارو د کارپوه حاجي سید داود نظر واورید. د افغانستان د امر روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداري ورکړه چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته معرفي شي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د ویناسې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي. یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې د ناسم تشخیص له امله اړ شوي چې په ډېرو ستونزو سره د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
معاینه کردنشون گفتن که اینا سرطان خون هستن، در حالی که هیچ تو کدام چیز وجود نداشت.
نصیر احمد د کابل خار اوسیدون کې دی. دی وای کله چې ورته وویل شول چې خور دې په سرطان اخته ده، اړ شو چې له ګڼو ستونزو سره سره د درملنې لپاره خپل ناروغ پاکستان ته بوزي. خو په خبرې وروسته دغه تشخیص ناسم ثابت شو.
بسیار هم تکل مو به جگر خون شده. وقتی که معاینات ازیره
کله چې د خور معاینات مو ولیدل چې سرطان تشخیص شوی، ټوله کورنۍ مو په سختو اندېښنو کې شوه او بیا ځلي لاړو معاینات مو وکړ. وروسته معلومه شوه چې تشخیص ناسم و.
دا یوازې نصیر احمد نه دی، د کابل ښار اوسیدونکی خالد هم ورته کیسه کوي.
یکی از دوستای ما زمانی که تشخیص کردن گفتم سرطان خون دارید.
زموږ دوستان وو کله چې دلته د وینې سرطان تشخیص کرد، خو وروسته په ډیر پور او زحمت هند ته لاړل، خو هلته لاړو هیڅ هم نه وو. زما په نظر د دې ځای روغتونونه معیاري نه دي، پیسې اخلي او سم تشخیص نه کوي.
په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات کم دي، خو د پراختیا لپاره یې هڅې کیږي. په کابل کې د شنبې په ورځ د هسټوپټالوژۍ په نوم د بیلابیلو ناروغیو د تشخیص یو مرکز هم جوړ شو چې پکې د سرطانی ناروغیو تشخیص کیږي. مخکې تر دې د کابل په جمهوریت او دغه شان ویل کیږي چې تر یو حده د فرانسویانو او کیور په روغتونونو کې دغه امکانات موجود وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارانو ته بیا خبرداری ورکوي چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپیژندل شي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د یاد مرکز په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي.
تمام سکتور خصوصی مجبور و مکلف
است. ټول خصوصی سکتور مجبور او مکلف دی چې له رامنځته شوی سټانډرډ نه پیروي وکړي. کچېره تطبیق نکړي، د رامنځته شوو قوانینو پر بنسټ به لومړی سپارښتنه بیا اختار او سرنولۍ ته به معرفي شي.
په افغانستان کې ناسم تشخیص یوازې د سرطاني ناروغیو په برخه کې نه، بلکې د نورو ناروغیو په برخه کې هم په وار وار تر سترګو شوی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدا لامل دی چې هر کال په زرګونه افغانان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره سفر کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول شاوخوا 300 میلیونه ډالره پانګونه له هیواده وزي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداری ورکړه چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپیژندل شي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د 325 باب ښوونځیو څخه په دې ولایت کې 150 د ناامنیو او همداشان امکاناتو د نشتون له امله تړلې دي. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي. نور حل احمد شاه فطرت نورو.
په فراه ولایت کې د نجونو او هلکانو یو دېرش به په ښوونځیو تړلو د دغه ولایت اوسېدونکي او مدني فعالان اندېښمن کړی دی. د دوی په خبره کله چې ښوونځي تړلی وي نو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکۍ په لور درومي. فراه ولایت اوسېدونکي د هغه کسانو څخه چې په سیمه کې ښوونځي تړل شوي غواړي چې د پوهنې ریاست سره دې مرسته وکړي تر څو دغه ښوونځي بېرته خلاص شي، ځکه دا کار د دوی د اولادونو په ګټه دی.
در یک محیط یا در یک جامعه یا در یک منطقه وقتی که یک مکتب بسید میشه، اول خواه اطفال امو منطقه از سواد بی بهره میمانه، اطفال از منطقه از نعمت سواد دور میمانه، چی دختر باشه چی بچه باشه، بچه باشه زیادتر وقتی که اینا از مکتب از سواد دور میمانه، اینا زیادتر به گمراهی رو بیاره، اینا به مواد مخدر رو بیاره، اینا دست به کارای نامشروع میزنه.
اول خواه امو خریه یا به هجا که باشه، اولاد از همون خریه یا وطن که باشه، کلگی از تعلیم و تربیه به بهره میشه و اونا نمیتونه که درست بخونه.
ممدیل که پا فراه ولایت زین مدنی فراه هم پدیر اندیشنه داری او در فراه ولایت در پون ریاست پا بیکاری تورن نوی. زیادین نورزی په فراه ولایت کې د مدني فعال وای چې اساس قانون پر اساس د پوهنې ریاست وظیفه ده تر څو په هر ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درود څلوشتمې مادي او د معرف د قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی، او که په کوم منطقي کې ما د زده کړې زمینه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي نو ریاست معرف مکلفیت لري تر څو په مرکز کې د هماغه منطقي د زدکونکو لپاره لیلیه جوړه کی تر څو د اماغ منطقي ماشومان او تنکیز وانان د تعلیم څخه به برخې پات نشي.
هم دی الکه که هم د فراله د پون ریاست چارواکي د شونځي ترلو یو علت نام نه بولی، خو دې په خبره د شونځي ترلو اصلي علت د امکاناتو نشتون دی. د فراله د پون ریاست مرستیال محمد صادق قلیمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمه کې د شونکو عامه شان اړوند تجهیزات نشتون د شونځي ترلو اصلي لامل نه دی. په خبره دا ستونزه څو واره د پوهنې وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی.
یکی از اون نبودن معلمین مسلکی که ما ضرورت داریم به خاطر بازگشت مکاتب در ساحات است.
د دوه شونده اترور یو لامل د مسلکی شونکو نشتون په هغه سیمو کې چې دغه شونځي موجود دی، ځکه موږ هلته هیڅ مسلکي شونکي نه لرو. دوهم موضوع د امکاناتو او اسانتیاو نشتون دی، که داخل موږ هلته یوه خیمه هم نه لرو تر څو دغه شونځي پکښې پرانیزو. همداشان لومړنی توکي لږ قرطاسي هم تر اوسه د پوهنې ریاست په لاس کې نشته چې دغه ځای ښوونځي پرانیزي. د یادونه وړ چې په فراه ولایت کې 325 بابه ښوونځي موجود دي، چې د هغه ډلې څخه 12 بابه یې د فراه د مرکز او همداشان ګلستان، خاک سفید، بلابلوک، بکوا او پشور په ولسوالیو کې له 3 کال راهیسې تړلي پاتې دي. وویل چې په فراه ولایت کې د پوهنې ریاست د خلکو په همکارۍ سره دغه ښوونځي به کله پرانیزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی دا هیواد به هغه 308 هندي بندیان خوشی کړی چې د عرب سمندر په پاکستانی اوبو کې د غیر قانوني کبنیونې له امله نیول شوی دي. د اپریل په 15 نه د پاکستانی چارواکو د اعلان ته ګڼ څارون کې د اوداسي هڅې په سترګه ګوري چې هدف یې د هند او پاکستان ترمنځ د روسي راپورته شوي کړکېچ کمول دي. اجمل انپی رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبریالانو ته وویل دا هندي بندیان به په څلورو جوپو کې خوشي شي او په راتلونکو ورځو کې به دا بهیر پیل شي. فیصل ویل پاکستان پریکړه کړې چې 308 بندیان خوشي کړي. د نوموړي په وینا په دې کې 355 هندي کب نیونکي دي او 15 نور ملکیان دي چې د بند موده یې پوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړه چې هندوستان به هم متقابل اقدام وکړي. هغه اسناد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله شوي ښیي چې دا مهال 340 پاکستانیان د هند په زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې 290 تنه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا ملکیان دي او 90 تنه یې پاکستاني کب نیونکي دي. پاکستان او هندوستان چې په سیمه کې د اوږدې مودې ګاونډي رقیبان دي، ډیر کله په عرب سمندرګي کې چې د دواړو هیوادونو د اوبو د بیلتون لپاره پکې څرګند ټک نه دی روښانه، د یو بل کب نیونکي نیسي. دا کب نیونکي تر ډیره بندیان پاتې کیږي څو وخت ناوخت د خنیت خودلو په مناسبتونو خوشې شي. له بلې خوا د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ په ترینګلو اړیکو کې راپورته شوی وروستی کړکېچ لا هم پر ځای دی. د بندیانو د خوشي کولو له اعلان څو ساعته وروسته د پاکستان پوځ هندوستان تورن کړ چې په کشمیر کې د دوی پر لوري بې سببه ډزې کړي چې په وینا یې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان کړي. د اپریل په لومړۍ نیټه هم په کشمیر کې د دواړو هیوادونو سرتیرو خپلو کې ډزې تبادله کړې وې چې پکې و پاکستانیان او درې هندوستانیان وژل شوي وو. د کشمیر په دې لنجمنه سیمه کې دواړه خواوی یو بل د ډزو په پیلولو تورنی. د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکېچ او نښتو وروسته لاغې زور واخیست چې د فبروري په میاشت کې په هندي کشمیر کې یو ځانمرګي بریدګر څلوېښت هندوستاني سرتیري ووژل. دا دواړه ګاونډیان په 1940 میلادي کال کې د برتانیا څخه د خپلواکۍ اخیستو راهیسې خپلو کې د ترخو اړیکو مازی لري. دواړه لورو خپلو کې درې لویې جګړې کړي چې دوه یې د همالیا د کشمیر د سیمې پر سر وي.
تاسم غغله ازادي رادیو اوري او اوس هم سالم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډي زور ور پسې با واصل وسال د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرایه رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو پایدار سولې او ثبات ته ژمن دی. عبدالله عبدالله دا خبره نن شنبه په اردن کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال وکړه. لوی څارنوالي وایي چې د ماسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته نن لیږل شوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي چې دوی په تیرو شلو ورځو کې د دې قضیې ټول اړخونه څېړلي دي. د بادغیس چارواکی وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې جګړه شدیده سوې ده. د والي وایاند وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ له ودانۍ څخه تکتیکي شاتګ کړی دی. د کندهار چارواکی وایي چې په جړی ولسوالۍ کې درې وسلول طالبان د میندې شخولو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د زابل چارواکی وایي چې د ناټو د قاتل ملاتړ ماموریت د وسلولو طالبانو پر یو موټر هوایي برید کړی چې په نتیجه کې دوه وسلول طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د ننګرهار مرکز جلال آباد کې نن دوه پر لپسې چاودنو درې کسان ووژل او لس تنه نور ټپیان کړل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه به ډیر ژر د ایران سپایي پازدارنې انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د ایران صدر اعظم عادل عبدالمهدی په دوه ورځني سفر ګاونډي هیواد ایران ته رسیدلی دی. دغه دوه هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو کې تجارتي اړیکې پراخې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې هیواد نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته پرون د سفر پر مهال وکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د ځوانانو د تکواندو ملي لوبډلې ټاکنیزي سیالۍ پیل شوې. د تکواندو ملي لوبډلې سرروزونکي بشتي ترکې نن آزادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به څلور ورځې دوام کوي چې پکې د هیواد د 28 ولایتونو د ځوانو تکواندو کارانو ترڅنګ په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان لوبغاړي هم پکې ګډون لري. په ټوله کې د 28 تکواندو لوبډلو په ترکیب کې به شاوخوا 200 لوبغاړي د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د تکواندو د دغو سیالیو په پای کې به څلوېښت تنه د افغانستان د ځوانانو تکواندو ملي لوبډلې غړي توپ ترلاسه کړي. ټاکل شوی سبا په کابل کې د نجونو لومړی پړاو مس رسلنګ سیالۍ پیل شي. د بدن د ښکلا فدراسیون مشر باور هوتک نن ازګر ډیو ته وویل چې په دغه یو ورځنیو سیالیو کې به له 500 نه تر 600 پورې نجونې ګډون وکړي. مس رسلنګ په افغانستان کې د ورزش نوې بڼه ده چې دوه لوري ته د لرګي په کشولو سره زور ازمښت کیږي. د دغو سیالیو لومړی پړاو د هلکانو ترمنځ شاوخوا درې میاشتې وړاندې په قرغیزستان کې وشوې.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړی کړی ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلی یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړی وی هغه عملي کړی؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د هیوادوالو سره ژمنه کړې وه او خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوی پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټ ورته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت و. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره دا کوم اوږدی ادلونو بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغیر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې، نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی، نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې مرتره کړل شوی دی